لاس په جشپې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. دا خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر یولس بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې د کندهار د پرونی پیښې په ارتباط د کندهار د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او شوان پشیبو کې تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د هوایي ډګر پر خزینه کارکونکو وروستۍ حمله یو تروریستي عمل و. په ترکیه کې د وروستۍ بمی چاودنې په تړاو لږ تر لږه 15 تنه نیول شوي او له تهران رپورټونه وایي چې د دې هیواد حکومت د هغه کمیسون له غړیو سره د لیدنې غوښتنه کړې چې له نړیوالو سره د دوی د اټومي موافقې څارنه کوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د هوایي ډګر پر خزینه کارکونکو وروستۍ حمله یو تروریستي عمل و. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې د حمله د حکومت مخالف وسله والو کړې ده.
د دولت مخالفین کوشش کوي چې هغه کسان تر خپل هدف لاندې راولي چې هغه د دفاع لپاره څه په لاس کې نه لري. کوشش کوي چې د ملکي اداراتو خلکو ته وشي څرګند کړي چې دوی یعنی وایي موږ حاضر یو، یعنی موجود یو. هر ډله چې وي چې د دې خاورې او د دغو خلکو په مقابل کې دوی جنګیږي او بې ګناه افغانان دوی ته شهادت رسوي، دا خپله یو جنایت دی، یو تروریستي پیښه ده.
د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې پرون وسله والو کسانو د کندهار د هوایي ډګر پر 15 خزینه کارکونکو حمله وکړه او وژلي، خو د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په کندوز کې په سباندی وسوه کورنیو د مرکزی حکومت لخوا د نقدي مرستو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د مرستې پر هغو کورنیو ویشل کیږي چې د کندوز په دوهم ځل سقوط کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان شوي دي. د کندوز د والی ویان سید محمود دانش نن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت په دوهم ځل سقوط کې 222 تنه ملکي وګړي وژل شوي او همدارنګه 538 تنه ملکیان ټپیان شوي دي. خو د کندوز له کابل څخه له ورغلي پلاوی غواړي چې د دغه مرستو په ویشلو کې عدالت په پام کې ونیسي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو 98 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ اویا پوله او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي لږ تر لږه 15 تنه په دغه هیواد کې د وروستۍ بمی چاودنې په تړاو نیول شوي دي. د ترکیه په کیسری ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې 14 تنه ووژل شول او 55 نور ژوبل شول. سلیمان سویلو پرون شنبه وویل چې 15 مشکوک کسان د حمله کوونکي د هویت تر معلومېدو وروسته نیول شوي دي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم پرون وویل چې د انتحاري حمله هدف د کمانډو ځواک یو بس و چې هغه یې له کیسری ښار خپل کورونو ته پکې لیږدول.
دا سپیخې به د توریزم پر ضد زموږ د مبارزې ازادي کمزوري نه کړي، بلکې لا به پیاوړي کړي.
د ترکیه پوز ویلی چې 8 تنه پوزیان په دې حمله کې ژوبل شوي چې 12 تنه یې تر شدید طبي څارنې لاندې او 15 په نازک حالت کې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د حملې پر د کردستان د کارګرانو پر ګوند پی کی کی اچولی چې د امریکا او ترکیه حکومتونه او اروپایي اتحادیه د تروریستي ډلې په توګه پیژني. په کیسری ښار کې د پرونی حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. له تهران رپورټونه وایي چې د دې هیواد حکومت د هغه کمیسون له غړیو سره د لیدنې غوښتنه کړې چې له نړیوالو سره د دوی د اټومي موافقې څارنه کوي. د غوښتنه د تهران د دې ادعا پر اساس شوې چې وایي امریکا له موافقې سرغړونه کړې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون شنبه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په قول ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا مغیرنی دفتر لیک استولای د مغیرنی دفتر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه د سارنې د ګډ کمیسون د کار د تنظیم مسولیت لري. په دې کمیسون کې ایران، امریکا، چین، روسیا، برتانیا، جرمنی، فرانسا او اروپایي اتحادیه چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړه غړیتوب لري. سپینې ماڼۍ تیره اونۍ وویل چې د امریکا کانګرس د ولسمشر اوباما له لاسلیکه پرته هغه قانون تصویب کړ چې پر ایران د دې هیواد اقتصادي بندیزونه د لسو کلونو لپاره تمدیدوي. سره له دې چې ولسمشر اوباما دا قانون نه دی لاسلیک کړی، خو ویټو کړی هم نه دی. د اندونیزیا چارواکي وایي د دغه هیواد د پاوز یوه ترانسپورتي الوتکه نن یکشنبه ولوېده او 13 تنه سپرلی ووژل شوه. د اندونیزیا د هوایي ځواک درستیزوال اګوست سوپریانتا په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې دا الوتکه له تیمیکا څخه 200 کیلومتره لرې وامینا ته روانه وه چې په پاپوا ولایت کې پر هوایي ډګر تر کېناستو څو دقیقې وړاندې وغورځېده. په پیښه کې د 13 تنو وژل شویو کسانو مړي موندل شوي دي. څه کال د اندونیزیا هوایي ځواک له څو ورته هوایي پیښو سره مخامخ و. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي امریکا باید چین پریږدي چې هغه بې چلوونکي امریکایي اوبتل له ځان سره وساتي چې د چین سمندري ځواک د جنوبي چین په سمندرګي کې ونیوه. ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي، باید چین ته ووایي چې موږ دا اوبتل بیرته نه غواړو، پریږدي چې دوی یې له ځان سره وساتي. ټرمپ دا خبره څو ساعته وروسته له دې وکړه چې د چین دفاع وزارت او پینټاګون تایید کړه چې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې دا بې چلوونکي اوبتل بیرته امریکا ته وسپاري. چین وایي چې امریکایي اوبتل یې د جمعې په ورځ د دې لپاره ونیوه چې د بیړیو او د هغو د پرسونل تګ راتګ ته خطر پېښ نه کړي. و پیل کې د امریکا منتخب ولسمشر چین د دې کار په خطر غندلی و. او ډیپلوماتان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رای ورکړي چې د سوری حلب ته د څارونکو د لیږلو او له هغه ښاره د خلکو د ایستلو په اړه د راپور چمتو کولو په حکله کړی. خبري اژانسونو د ډیپلومات په قول وویل چې امنیت شورا به نن سهار غونډه وکړي څو د روسیې له مخالفت سره سره د وړاندیز شوې مسودې په اړه پریکړه وکړي. روسیه د ویټو واک لري. په حلب کې د سوریې د حکومت د مخالفانو ځواکونه نو له سیمو څخه د خلکو د ایستلو بهیر د جمعې په ورځ د اوربند د سرغړونو د زده نقیز ادا او له کبله ودرید. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونې اورید. ازادي رادیو خبرونې د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د کندهار چارواکي د هوایي ډګر د تلاشۍ د برخې د شزینه کارکونکو د قاتلانو د موندلو ژمنه کوي.
زموږ په کلتور د نجات څخه یو نارینه نه څه کولای چې شزینه تلاشي کړي، نو دا د هوایي ډګر یو اشد ضرورت دی.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وایي باید د قضیه له قانوني لارو وڅېړل شي. د باري موټرو چلوونکو وایي تر څو چې په لارو کې د فساد مخه نه ونیول شي اعتصاب ته دوام ورکوي.
مثال ترانسپورت چې پیسې واغسته زر په 500 ترافیک غواړي، 200 عسكر غواړي، چورې نقله ولې.
په دې خبرونه کې مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه هم لرو. ساعت لس بجو نه دقیقې شوې. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت د هوایي ډګر پر 50 شزینه کارکونکو او د هغوی پر موټر چلوونکي د پرونی خونړۍ حمله په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کندهار د والی ویندوی وایي چې دا یو تیرورستي حمله وه او عاملان به ډېر ژر ونیول شي. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د کندهار د والی مرستیال عبدالعلی شمسی وایي چې د دې ولایت د هوایي ډګر پر 50 شزینه کارکونکو او د هغوی پر موټر چلوونکي د پرونی حمله عاملان به ډېر ژر ونیول شي. ښاغلی شمسی بیګا له ازادي رادیو سره په مرکه کې څرګند کړ چې د دې شذو د قاتلینو په اړه په څیړنو کې یو لړ مهم معلومات ورته رسیدلی چې د هغوی په نیولو کې به مرسته وکړي.
امنیتي او کشفي ما با یک سلسله شواهد او مدارک داسې افتاد
هغه کسان چې د حکومت او د افغانستان د خلکو پر ضد جنگیږي هڅه کوي چې د خلکو د پرمختګ او په ځانګړي ډول د شذو د فعالیتونو د پراختیا مخنیوي وکړي. د کندهار د والی ویندوی سمیم خپلواک هم ازادي رادیو ته وویل چې د حکومت مخالفان د جبهوي جګړې توان نه لري او هڅه کوي چې پر ملکی خلکو او مامورینو د داسې حمله په مرسته د ځان موجودیت ثابت کړي.
د دولت مخالفین بری د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان د لاس ورکړي دي. کوشش کوي چې د ملکی اداراتو هغه کارمندان یا هغه کارکونکي چې د دفاع لپاره سفلاس کړي لري هغه خپل هدف وګرځوي.
د کندهار په څلورمه حوزه کې د کندهار د هوایي ډګر د تلاشۍ د برخې پر 15 شدینه مامورینو او د هغوی پر موټر چلون کې د پرونی خونړۍ حملې مسولیت لا چانه دی اخیستی. د کندهار د هوایي ډګر قومندان احمد الله فیضی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د شتې د میدان عادي مامورینو وي او د شتو د تلاشۍ په برخه کې کار کول. هغه پر خپل همکارانو د حمله په شدت وغندله وی ویل
زموږ د کلتور د نجات څخه یو نارینه نشي کولای چې شدینه تلاشۍ کړي. نو دا د هوایي ډګر یو 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 عاشد ضرورت دی لکه په یو شفاخانه کې چې نرسي یا ډاکټر ته ضرورت ده.
د کندهار د هوایي ډګر قومندان څرګنده کړ چې لشتلجه سرویشت شې د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې په خدمت لګیا دي. هغه وویل چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره له مسؤلو ادارو سره بحثونه پیل کړی دي. خو د کندهار د شتو چارو رئیس رقیه اتګزی وایي چې داسې حمله شایي د لنډ مودې لپاره د شذو فعالیت تخن پیش کړي او ویره خوره کړي. خو د کندهار شذي د پرمختګ لپاره له خپل لارې نشي منه کولای.
شایي یو ډیر ورځې درې ورځې څه سختګی داسې پدې مابین کې اما فکر نه کوم چې ټول انجینري په مکاتب څه چې دي مکاتب خپل مکتبونه ته دی یا شاتګ وکي یا هم دې زرنه شکی وای چې موږ مقامت ورته وکړو او تر څنګ خپل وطن مجبوري او د خپل وطن ناخوالي او د دې بیسوادي وو دې بدبختی چې موږ ټول نن ورځ سره لاس کوون دي باید دې ته پات ټکی شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکی استاذ دفتر د حمله غندل ده او په دې اړه د بیړنیو شفافو او خپلواکو څیړنو پر اهمیت ټینګار کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د حمله وحشیانه بللی او د افغانستان د دشمنانو کار بللی ده. د اجرایی رئیس له دفتر په خبر پانه کې ویل سی چې په کندهار کې پر شذو د حمله د افغانانو د کلتور اخلاق او ټولنیزو ارزښتونو مخالف کار دی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د باروډونکو موټرو د چلوونکو مالکانو د کاري احتساب شپږ ورځې پوره شوې. حکومت وایي د دې احتساب له کبله د ورځې 70 میلیون افغانۍ تاوان اوړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي له مرکزه پلاوی ورغلی چې دا ستونزه له نږدې وڅیړي. د موضوع په اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
نن شپږم ورځ ده چې د کابل جلال آباد لوی لارې پوګدو کې لبار څخه ډکی موټرې د اعتراض په ډول ولاړې دي. د دې موټرو مالکان او ډریوران وایي د لوی لارو پوګدو کې د پراخ فساد شتون له امله کاری حساب کړي. دوی وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخ فساد موجود دی او په ګمرک خاروالې ترانسپورت او تل کې تری غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي.
مثال ترانسپورت چې پیسې واغسته 0 روپے 500 ترافیک وړي 200 عسكر وړي چوري نقله ولای چې دې ځنه بیا کابل نه وړي. کابل کې بیا هم د ترافیک ولاړي اسکر ملاړي ترانسپورت والا 3000 روپے چې ترانسپورت اخلي 1.5 روپے به ترافیک اخلي. دا غزنه چې بیا حرکت کوي اسکر بیل اخلي. مزار ته چې رسیدي الته هم دغه سده دا غزنه چې بیر تر واپس راځي کنټي والا هر ځکه کې کنټي والا وزن زیات بوري دغه نه پیسې اخلي. خوشی کوي چې کوم وزن پوره ده هغه نه خلاري ودري وي ودري ته چې وزن پوره یې هغه ودري.
د پاکستان نه چې موږ حرکت کوو چې زه ته رسیدو کابل ته کابل پورې زمنګ نه 2000 روپے وروره مصرف کیږي. 2000 روپے مصرف کیږي. 2000 روپے 15000 ڈیزل خوري موږ ته 9000 روپے نه پاتې. اغه نه زمنګ د موټردار کیږي نه د کلینډر کیږي هیڅ شمن کی در په در مزار نه چرکت کوي لارې بارو په خورته مزار نه کمیشن زمنګ نه 3000 افغانۍ کوي په کانټا کې 15000 شپږ اخلي. وزن چې څوک باري وروره هغه پریدي چې وزن وروره نه پریدي کم باري هغه وروره بارځه کې لانجه ده بارځه کې به ولاړی.
د ننګرهار ولایت وین اتاوله خوګنه وای د دې په خاطر چې د لوی بارډونکو موټرو سنځ اوار شي ل مرکز یو پلاوی ننګرهار ترغله ترڅو د دوی مشکلات لنګدې نه وسیړي
ل مرکز څخه یو مسلکی هیات راغله دی د کورنی چار وزارت څخه د امنیت شورا په خبره باندې هغه ل دوی سره لنګدې کار کوي ترڅو سنځ د تفاهم لارې حل کړي او دوی خپل چاري پیل کړي ولې په امیتو کې ننګرهار ته دغه ډول حرکت زیان دی زموږ له باندې هم دا چې یو ډول نه یو ډول د دوی جواب واوریدل شي وختنی واوریدل شي او د قانون په چوکاټ کې ورته حل لارو موندل شي ترسو اوبیت ته موزن ورسی
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې د لوی بارډونکو موټرو د کاری حساب له عمله هر ورځ اویا میلیون افغانۍ افغان دولت ته زیان رسیږي بل خو حساب کوونکې وایي تر هغه چې په لوی لارو کې د فساد مخه نه ونیول شي دوی خپل حساب ته دوام ورکوي
د جوجان پخوانی والی احمد اشچی وایي چې له د سره د ولسمشر د لومړي مرستیال د بچلندې قضیه باید له قانوني لارو وسیړل شي نوموړی له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې د جنبش ګوند ویاند ویلي دوی غوره ګڼي چې د دوستم او اشچی ترمنځ راپورته شوې قضیه د قومي جرګو له لارې حل شي د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واورئ
احمد اشچی لازادی رادیو سره په یو تازه مرکه کې د جمهور رئیس د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پوړاندې د قانوني چلند او مجازاتو غوښتنه کړې ده. هغه چې د شنبه په ورځ لازادی رادیو سره خبرې کولې وویل چې باید د هغه په حق کې عدالت له قانوني لارو تامین شي. ښاغلی اشچی وایي لوی څارنوالې له د څېړنې کړې او د دې ادارې پلاوی باید له دوستم څخه هم څېړنې وکړي. نوموړی وایي چې د وهلو ډبولو له امله یې پښتۍ د پزې او د پښو هډوکي زیانمن شوي چې د طبي ټیسټونو په واسطه ثابت شوی دی. دی وایي د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته لاړم، هلته یوازې لومړني امکانات او وسایل وو. له همدې امله بګرام ته راغلم چېرته چې ډېر عصري وسایل وو. د وهلو ټولې علامې یې تایید کړې. زه اراده لرم چې د خپل حیثیت اعاده وکړم. احمد اسچی تېره اونۍ ادعا کړې چې د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوی او خپله د دوستم له لورې پرې د جنسي تېري اکټونه شوي دي. د ولسي جرګې د شنبې ورځې په غونډه کې هم یو ځل بیا په دې موضوع بحث وشو. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دا قضیه د افغانستان بدنامي وبلله او ټینګار یې وکړ چې موضوع ته د عدلي او قضایي لارو رسیدنه وشي. په کابل کې میشتو د بهرنیو هیوادونو ځینو سفارتونو د دې موضوع د څېړلو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې د افغان حکومت اقداماتو ته په تمه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان لویه څارنوالۍ هم د څېړنو د پیلېدو خبره کوي، د جنبش ګوند ویان د احمد اشچی داوې متناقضې بللې او د موضوع د حل لپاره د قومي جرګو غوښتنه کړې ده. بشیر احمد تاینج وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د جمهور رئیس د مرستیالانو محکمه ناممکنه کار دی. دی وایي اساسي قانون لومړی مرستیال ته د جمهوري ریاست د سرپرستۍ واک ورکړی. له دې ټکي دا اخیستی شو چې د ولسي جرګې د یو سلس وړاندیز او دوه سلس تایید ته اړتیا شته. دا هغه پروسیجر دی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې غیر ممکن دی. د افغانستان اساسي قانون د جمهور رئیس د مرستیالانو د محکمې په اړه وضاحت نه لري، خو د دې قانون په نهه شپېته ماده کې راغلي چې په بشري ضد جرمونو، ملي خیانت او یا د جمهور رئیس د جنایت په اړه د ولسي جرګې د ټولو غړو یو سلس وړاندیز کولی شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ساعت لس بجی او اتلس دقیقی شوی آزادی رادیو اوری. حسام اجمل تورمن در توایی چی ده کابل نننیو ورسپانو چلی کلی؟
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو گنو که هم د افغان حکومت د مخالفینو د فعالیتونو د څرنګوالي، سولې، جګړې او بهرني ملاتړ په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي سي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل نننی گنه کې لیکلي د طالبانو زور اوبه شو، دوی په هلمند کې بایده دي جګړه په ماشومانو ګټي. په لیکنه کې وړاندې راغلي طالبان د دې لپاره چې د هلمند مرکز لښکرګاه لاندې کړي، په ولسوالیو کې له کورونو د ځوانانو راټولونه پیل کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي هغوی چې به څوک نه لرل نو له 5000 تر 2 لک کلدارو دوی ته ورکړي. په مطلب کې د نادلي ولسوالۍ د خلکو په اوله راغلي دوی اوس طالبانو ته ویلي چې زلمی نه ورکوي، ځکه چې دوی ورته له هاخوا یوازې سوځېدلي جسدونه راوړي او هره ورځ په کلي کې د 2 او 3 ځوانانو د ویر ټغرونه خواروي. نو د مطلب لیکوال لیکلي اوس طالبان اړ شوي چې د ځوانانو د نشټوالي له امله ماشومان خپلو لیکو ته جذب کړي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د رسنیو لارې د خبرو شوی راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د ایران سفیر له افغان سختدریزو طالبانو سره د دغه هیواد د اړیکو د پاللو په اړه اعتراف کړی او دا یې منلی چې د افغان حکومت له مخالفینو سره اړیکې پالي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د ایران د اسلامي مذهبونو د پیاوړتیا د نړیوالې ټولنې د سرمنشي هغو څرګندونو چې په تهران کې د اسلامي والی په دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره افغان طالبانو ته بلنه ورکړې و هم له طالبانو سره د ایران د اړیکو پر پاللو د تصدیق ټاپه ولګوله. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت باید ټولې مغرضې او مخالفې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ په نخه او له هغوی سره د سولې د دښمنانو په توګه سخت چلند وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې عنوان پیل کړې ده، د سولې پر مخ تړلې دروازې. په سرمقاله کې راغلي افغانانو ته د سولې او جګړې دواړه انتخابونه له خطره خالي نه دي. که د تپل شوې جګړې پر وړاندې مو جګړه کړې هم وژل شوي یو، او که د جګړې د درول لپاره مو ګام اخیستې او یا یې اخلو هم وژل کیږو. د سرمقاله لیکونکو په باور د افغانستان جګړه هسې اسانه تعریف نه لري چې ووایو جګړه د طالب په نامه د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ ده، بلکې دا پیچلې استخباراتي جګړه ده چې ډېر پیچلي اړخونه لري. سرمقاله لیکونکی د دې خبرې په دوام لیکي دا جګړه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګټې جګړه ده چې قرباني له بده مرغه افغانان ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو درسي کیفیت ته باید پام وشي. د دې وزارت د عمومي تعلیماتو رئیس په یو بحث کې چې د خصوصي پوهنتونونو د مالی تمویل په مقصد جوړ شوی و وویل اوس هم د ځینو خصوصي پوهنتونونو درسي کیفیت ټیټ دی. د دې موضوع په اړه خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د عالی مؤسسو له مسؤلینو غواړي چې د خپلو تحصیلي مرکزونو درسي کیفیت لوړ کړي. د دې وزارت د عمومي تعلیماتو رئیس محمد امیر کامول د سه شنبې په ورځ د خصوصي پوهنتونونو د مالی تمویل په یو ګردي میز کې وویل چې په ځینو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په عالی مؤسسو کې درسي کیفیت ټیټ دی. خاغلی کامول ټینګار وکړ چې خصوصي پوهنتونونه باید هڅه وکړي چې درسي کیفیت یې له دولتي پوهنتونونو څخه پورته شي.
کوشش نهایی ما باید باشه که به کمیت توجه خاصی کردیم.
زمونږ هڅه باید دا وي څنګه چې مونږ کمیت ته پام کړی، همدار از د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې او د دې پوهنتونونو د رئیسانو په مرسته کیفیت ته هم پام وکړو.
د خاغلی کامول په خبره که ملي او نړیوال مؤسسې او پانګوال له خصوصي پوهنتونونو سره مرسته وکړي، دوی کولی شي چې په لږه موده کې خپل درسي کیفیت لوړ کړي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره په پام کې لري چې له مختلفو لارو څخه خصوصي پوهنتونونو ته د پور او دوی ته د مالی سرچینو د برابرولو زمینه برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو خصوصي پوهنتونونو محصلان د دغو پوهنتونونو د درسونو له کیفیت څخه شکایت کوي. عبدالولي او رحیم په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
خصوصي پوهنتونونه خو دا دي چې سم درس نه کې ورکول کېږي، سم کوم پوهنتونونه چې باید دولت وغواړي چې کوم پوهنتونو کې سم درس تدریس نشته هغه باید لرې شي. کوم پوهنتونونه صحیح دي هغو ته باید توجه وشي. شاګرد سم کې موجود نه وي
و بعض یو هستن کې فقط هدفشون گرفتن پول هست و میخوان کې تنها پول دریافت کنن.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو رئیسان هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې لوړو زده کړو وزارت باید د دغو پوهنتونونو چارې په جدي توګه وارزوي. د آشنا د خصوصي پوهنتون رئیس ساجد الله شیرزی آزادی راډیو ته وویل.
کیفیت په باره کې باید فکر وشي، کیفیت باید پورته شي. زه د لوړو زده کړو وزارت نه هیله کوم چې دوی باید په لې ارزونې په پوهنتونونو کې ډېرې کړي او صادقانه یې کړي، نو په هغه وخت کې کولی شو چې موږ په کیفیت باندې هم فکر وکړو. ولیکن بعضې دوستان دي بدبختانه چې بعضې مشکلات لرو موږ چې هغه باید کنټرول شي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي اوسمهال په هیواد کې 123 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو عالي مؤسسې فعال دي. د آشنا د خصوصي پوهنتون رئیس وایي چې که د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو په ارزونه کې جدي عمل وکړي، کیفیت به لوړ شي.
آزادي رادیو افغانستان د شفاف حکومتداري د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیسیون سلاکار په یو خبری غونډه کې پرون د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کول د شی حکومتولۍ په برخه کې مهم وباله. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د تدارکاتو اداره د شفاف حکومتوالۍ نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د حکومت لخوا د شوی ژمنو د عملی کېدو د اداري فساد سره د مبارزې د تدارکاتو په سرنګوالي او د لویو قراردادونو په برخه کې د خوالي لپاره مهمه او غیزمن ګڼي. د دغه ادارې سلاکار سهیل کاکړ د شنبې پورس په یو خبری کانفرنس کې ویل دغه بدلون کول شي خلکو ته د معلوماتو په لاسرسي کې ډیرواله راولي او په دې برخه کې شفافیت ته زمینه برابر
دری تدارکات ملی هم در صددی است که
دوایی د تدارکات ملی داره په دهاسه کې د چې رسنې او خلکو مدني ټولنو ته لازم معلومات او اطلاعات ورکړي تر څو په مقابل کې موږ هم ځان مسول او ځواب ورکوونکي وګڼو چې کومې پروژې د وزارتونو لخوا له پړاوونو تیریږي او د تدارکاتو د ملي کمیسیون لخوا منظوریږي او پلي کېدو ته وړاندې کیږي او دغه بهیر څومره وخت نیولی او د شفافیت له اړخه څنګه و
شفافیت چی طور بوده؟
د شفاف حکومتوالۍ سازمان په 2018 میلادي کال کې دا تو هیوادونو لخوا د شفاف حکومتداري د رامنځته کولو په هدف جوړ شو چې اوس مهال دغه سازمان کې 15 هیوادونه غړیتوب لري. د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان حکومت د لندن په کنفرانس کې د شفافیت نړیوال سازمان سره د غړیتوب ترلاسه کولو ژمنه وکړه او وتوانید چې د روانې میلادي میاشتې په 9 نیټه د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په لویو قراردادونو کې د سم نظارت او کنټرول د نشتوالي له امله اندېښنې موجودې وې. د اداري فساد سره د مبارزې بنسټونو تل په دې ټینګار کړی چې د لویو قراردادونو په برخه کې د شفافې حساب ورکونې لپاره یو سیستم رامنځته او د قراردادونو په تړون او لویو پروژو کې عملي شي. خو بیا هم د افغانستان د شفافیت سازمان وایي لا هم په دې برخه کې په پراخه کچه فساد موجود دی او د فساد شبکې په حکومت کې فعالې دي. د دغه بنسټ اجرایه رئیس سید اکرام افضلی چې په دغه ناسته کې ګډون درلود د شفاف حکومتداري نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو شمېر ژمنو او سپارښتنو د عملي کېدو لپاره مهم وباله. خو نوموړی په دې برخه کې د حکومت په قوي ارادې او عملي اجراتو ټینګار کوي.
ایجاد حکومتداري خوب
دوایی په افغانستان کې غوره او شفاف حکومتولي د دغه سازمان له لارې رامنځته کېدای شي. خو دا چې د افغانستان حکومت کولی شي چې خپلې ژمنې عملي کړي او کنه په دې اړه باید ویم چې یو شمېر ژمنې دومره مشکلې نه دي او سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د ښې حکومتوالۍ او د تدارکاتو په برخه کې د فساد سره د مبارزې هڅې په داسې حال کې جریان لري چې د اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي په غیر قانوني توګه په لویو قراردادونو کې شریک دي. د سیاسي چارو کارپوه آصف پکتاش ویلي چې د حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د مشکوکو شتمنیو څېړل په دې برخه کې یوه لویه ننګونه ده.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ. د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرامونه مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې هم لرو. په کونړ کې د ګوزانیا پودیو ضد واکسین مسؤلان وایي چې په تیر درې ورځې کمپاین کې هغو ډیرو سیمو ته واکسین رسولي چې پخوا پکې یو شمېر کسانو د واکسینو رضاکارانو ته د کار اجازه نه ورکوله. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري راپور واوري.
په کونړ کې د واکسینو د څانګې د عامه پوهاونې مسؤل ډاکټر اسد الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یې له واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیر له 40,000 څخه 8,000 ته راکوز کړی. هغه وایي دا ځل یې د خلکو په همکارۍ په زیاتو هغو سیمو کې هم ماشومانو ته واکسین رسولی چې پخوا پکې د واکسینو مخالفت کېده او امکان لري چې شي یا تعداد نمای ته راټیټ شي.
پرمختګ خو دې ځکه شوی چې هغه چې په دغه کې هم د ای کله سر واغې کې کار وشلای و تلاو دیزل تر لاندې د غلاقې کرنګل کې کار وشو. کرنګل کې مخ کې بندو کنده د مخ دې وخت نه ځانګان کې چې بندو هغه خلاص شي نو بغیر د ملوري دغه دوه کله سر نه چا وسو ما شمان دي نور خو په دې پاره ده چې پرمختګ شوی دی. زما امید دا ده چې درې څلور درنه به اضافه نه وي.
ډاکټر فضلی له ټول خلکو غواړي چې په خپل ماشومان رحم وکړي، هغوی ته د پولیو او نورو ناروغیو ضد واکسین ورکړي او له فلج وژغوري. ماشومان هم له مشرانو غواړي چې له 15 کالو کم عمر لرونکو کوچنیانو ته واکسین ورکړي.
ما واکسین کړی بهم کوم د ټولو خلکو نه غواړم چې خپل ماته واکسین وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې د واکسین مسولین د خپل پرمختګ خبره کوي چې اوس هم په یاد ولایت کې د فلج څلور مثبت پیخي موجود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، برابر لس بجې او دېرش دقیقې شوې. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې ناجیه صافی یې اوروي.
د کندهار ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د هوایي ډګر پر خزینه کارکونکو وروستۍ حمله یو تروریستي عمل و. په کندوز کې په څه باندې وسوه کورنیو د مرکزي حکومت لخوا د نقدي مرستو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي لږ تر لږه 15 تنه په دغه هیواد کې د وروستۍ بمي چاودنې په تړاو نیول شوي دي. له تهران رپورټونه وایي چې د دې هیواد حکومت د هغه کمیسون له غړیو سره د لیدنې غوښتنه کړې چې له نړیوالو سره د دوی د اټومي موافقې څارنه کوي. د انډونیزیا چارواکي وایي د دغه هیواد د پاوز یوه ترانسپورتي الوتکه نن یکشنبه ولوېد او 13 تنه سپرلی وژل شو. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي امریکا باید چین پریږدي چې هغه بې چلوونکي امریکایي اوبتل له ځان سره وساتي چې د چین سمندري ځواک د جنوبي چین په سمندرګي کې ونیوه.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې هم درست د ژوند رنگونه هم در ابرو. خو مخکې تر دې یو نړیواله موضوع د امریکا په ارتباط د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهوری غوښتونکي ګوند پر یو شمېر غړیو د منتخب ولسمشر تر اغېز لاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې د هغو د چلند ګرمېدو له امله انتقاد کړی دی. ولسمشر اوباما هغې وروستۍ سروې ته اشاره کړې چې وایي 80% خلک چې ځانونه د جمهوری غوښتونکي ګوند غړي معرفي کوي د روسیې د ولسمشر په اړه مثبت نظر لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبریالان ته وویل چې د روسیې د جمهور رئیس په اړه د یو شمېر جمهوری غوښتونکو خوږ نظر به رونالد ریګن په قبر کې ناکرار کړي. هغه د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه د روان کال لپاره په خپل وروستي خبري کانفرنس کې وویل چې حتی د جمهوري غوښتونکي ګوند یو شمېر هغو غړو چې له پوتین سره یې د ده پر راکړه ورکړه تل نیوکه کړي، په دې اړه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نظره ملاتړ څرګند کړی دی. اوباما وویل د کسانو حتی د ډونالډ ټرمپ له دې نظره سره موافقه کړې چې پر روسیه باید بندیزونه لري سي.
Some of the people who historically
یو شمېر خلک چې تل له روسانو سره زما پر معاملو او خبرو نیوکه کړي، هغوی هم د ډونالډ ټرمپ نظر تایید کړی دی. حتی د هغه له دې خبرو سره چې وای پر روسیه د بندیزونه لري سي او د روسیه پر وړاندې د امریکا سخت دریځ نرم سي او باید امریکا له روسیه سره د ګډو دشمنانو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیل کړي، موافق شوی دی. ډونالډ ټرمپ د پوتین د شخصیت په اړه خوږې خبرې وکړې خو چا یې پروا ونه کړه. منتخب ولسمشر حتی په خپل انتخاباتي کمپاین کې دا خبرې وکړې خو هغو کسانو چې تر پرونه یې د روسیې په ضد د نظر څرګندول کار و هیڅ ونه ویل. هغوی بیا اوس تر انتخاباتو وروسته په ناڅاپي ډول دا پوښتنې راپورته کړي چې ولې موږ خبر نه دی ورکړی چې روسیه شاید هغوی له کاندید سره د ټاکنو په ګټلو کې مرسته کړې وي. ولسمشر اوباما زیاته کړ چې روسیا کوچنی او کمزور هیواد دی. د شاغلی اوباما په باور روسیا پرته لګاز تیل او وسلو نور هیڅ داسې تولید نه لري چې نور نړۍ د اخیستلو سره دلچسپي ولري. هغه وویل که چیرې امریکایان له خپلې لارې او خپلو اصولو وانه وړي، روسیا امریکا نشي کمزوره کولای. که چیرې موږ تر دې خبرو لاندې راسو چې د مطبوعاتو تهدید، د سیاسي مخالفینو ځپل او د خلکو د څیرې یا دینی عقایدو پر بنا د هغوی پر ضد تبعیض عادي کار دی، نو د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین موږ کمزوري کولای سي، لکه اروپا چې کمزوري کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما څرګنده کړه چې په چین کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې له پوتین سره مخامخ تیزی خبرې وکړې او ورته وویل چې د انټرنیټي پروګرامونو له هګولو لاس واخلي. اوباما وویل ما د کی جی بی پر پخواني رئیس ټینګار وکړ چې دا کار دې بند کړي.
خبریاست د نړۍ سترو کمپنیو نن سبا ډیر پام برقی یا الکترونیکی موټرو ته اړولی دی. هر کمپنۍ هڅه کوي داسې موټر جوړ کړي چې په یو وار چارج زیات مزل وکړی شي. لوسید موټرز کمپنۍ داسې موټر د پلورلو لپاره بازار ته راایستي چې په یو وار چارج کېدو 640 کیلومتره مزل کولی شي. معمولا نور موجود برقی موټرونه په یو وار چارج د دې نیمایي مزل کوي. دا موټر ایر ای وی نومیشی او گمان کیشی چی ده تسلا پا وراندی با پا جی دی سیال بدل شی. حاضر ده ما تسلا موتر پا برقی موترو که مخ کشتی. ده لوسید موترز کمپنی ایر ای وی موترونه دیر لکس ها و پراخ جول شوی. راز راز تفریحی وسایل و امکانات لری. بیتری 30 کلو وات ده. او لهم ده کبل پا یه وار چارج 640 کلومتر مزل کولی شی. دا په داسې حال کې ده چې ټسلا موټر په یو وار چارج نږدې 1500 کیلومتره لار کش کولی شي. د لوسید موټرز ایر ای وی موټرونه به په زیاته پیمانه په 2018 میلادي کال بازار ته راووځي. د دغه موټر بیه نږدې $100,000 ایښودل شوې او ډېر لوکس او مجهزې تر $160,000 پورې بیه لري.
د ژوند رنگونه.
نوم شریف الله احمد د لوګر ولایت د اذر ولسوالۍ اوسیدونکی.
د دې قرخه کې پاک لا باندې معلومات راکې، آی تاسو خپل جوړه کړی کوم وخت نه دم کړی کچلو خوړلی کړه
کولخه خو په خپل باندې دا کچالو فصل څکل پوښتې بیا د مرګري سر راټولېږي او هغه سره راجمع کوي او بیا ورنه ګرچا په لوټیک دی او مینس کې بیا لرګي او ماغ لرګو ته ور ورته کوي او څکل ور واخیست نو بیا د الوغان په خپل باندې لکه جوش کړی الوغان بغیر لغوړو نه دا بخیږي او په خپل نورسته بس بیا مرګري بندار ور باندې جوړي غپ شپي او کیسه سره کوي او دا الوغان خوري.
یوازې کچالو قلخ کوي که نور شایل قلخ
زنغوزو بندارم جوړم. دا زنغوزو غټي دي، دا زنغوزو د غټو هم دغه سیو بندار جوړو او په خپل باندې بیا مرګري امزور سره یو ځای کیږي او یغه باندې بیا سره غپ شپي لګاو او
هغه قلخ کې دورا چوي
د یغه هم دغه سیستم دا خو منتها اغه ته صرف لرګیا چول کیږي اغه بیا لوټین ګرچا په نو نه کی خودل کیږي ور بلیږي کله څنګهار جوړسه د زنګوزي غټي ور باندې چول کیږي بیا چې کله دا پخیسی د زنګوزي بیا پډې رسانی تر اوځي مرګری ور باندې غپ شپ هم لګي
اکثرا کلیو کې بیا ځوران سره لچ خپلم کچالو لري مګر د ټوکو لپاره شوخی لپاره نور خلکو کچالو پټي
دا شسته دا دغه ته بیا مونږ پټی سار ویلې پټی سار به مرته ویلې بس کدی احمد بو د محمود بو داس هر یو پټی و پینځه شپږ لس دغه سې کچالان اخیستل او دا به هم سره جمع کول دې بیا دکانان هم هغه کوي اجازه یې وي که نه دکانانو په اجازه باندې دا کار هغه کوي.
ډېر زیاته مننه.
مخکخي خزي
ازادي رادیو د دې اونۍ مخکښې شدي اونیس پروګرام ز ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کوم او نن مو په دې پروګرام کې میرمن عاقله آصفی ملمنه ده. میرمن آصفی د شدو د زده کړو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او د خپلو خدمتونو په نتیجه کې ورته د ملګرو ملتونو لخوا د نانسن جایزه هم ورکړل شوې ده. له میرمن آصفی مې وپوښتل چې د شدو د تعلیم په برخه کې خپل فعالیتونه څه وخت او څه ډول پیل کړل.
دې نتیجه پاکستان ته مهاجر شوم. زه په افغانستان کې د میدان هوایی بین المللي کندهار په یو مکتب کې رسمي معلم وم، او د هغې سره سره ما په هغه ځای کې د سواد آموزي کورسونه چې د لویو نجونو او ښځو دپاره و په هغه ځای کې مې مخته وړل، افتخاري درس مې ورکول. او د هغې نه بعد کله چې موږ کابل ته راغلو، په کابل کې مې هم په یو متوسط مکتب کې د معلم په صفت مې رسمي دنده درلود. خو بدبختانه کله چې په 1990 کال کې د تنظیمي جنګونو په وجه په افغانستان کې حالت ډېر خراب شو، ټول افغانان هجرت ته مجبور شو. د هغه جملې څخه زه هم وم چې هجرت مې وکړه او پاکستان ته راغلم. ظلم یانوالي کوچ چندنه کې چې هلته یو کیمپ افغان مهاجرین کیمپ و، دغه کیمپ کې زما د خاوند دوستان اوسېدل، نو د هغوی په ادرس باندې زه کیمپ ته داخله شوم. ډېر متفاوت ژوند ما په دې ځای کې ولیدل. یو دا چې خپل د وطن نه زه هجرت مې کړی و، او بل دا چې په داسې یو کیمپ کې راغلم چې په دې کیمپ کې خلک ډېره ښه خلک دي، خو مګر د تعلیم په حیثه کې دوی هېڅ ډول توجه نه درلود. حتی دا چې د نجونو د تعلیم دپاره د دوی په منځ کې حتی د مکتب نوم هم دوی نه اخیستل. د نجونو د تعلیم دپاره هېڅ ډول دوی کوشش نه و کړی. ومې لیدل چې نجونې پر کوڅو کې ګرځي او دوی د تعلیم نوم هم نه اخلي. نو زه یو ډول حیرانه شوم. د دوی میندې ما ته وویل چې خورې دلته نجونو دپاره موږ تعلیم ډېر شرم دي، نجونې مکتب ته نه ځي، دا موږ ته ډېر د شرم خبره دي، او موږ نه غواړو چې زموږ نجونې د کور نه د باندې ولاړه شي مکتب ته تعلیم حاصل کړي. نو بیا مې خپل خاوند سره مشوره وکړه، او د هغې په کومک سره ما یو تصمیم ونیول. ما وویل چې زه یو معلم یم، زه باید چپ کښېننم، او خپل دلته ډېر ضرورت دی چې زه دغه خلکو ته خدمت وکړم چې دوی د هر لحاظه محروم خلک دي. کان که غواړي چې چا ته خدمت وکړي، نو دا ډېره ښه موقع ده چې زه د دوی دپاره خدمت وکړم. وله ورځ کله چې ما دوی ته تعلیم شروع وکړه، زما مقصد صرف دا و چې زه دوی ته وکولی شم چې الف بې وښایم، او دوی لږ وکولی شي چې یو خپل نوم ولیکي او یو ځینې ضروري شیان دوی زده وکړي. خو خلک نه وازېرېدل چې خپل نجونې پرېږدي چې راشي. په ډېر زحمت سره، په ډېر کوششونو سره مې ما وکولی شوی چې په هغه هفته کې چې زه راغلی وم، په هغه اول هفته کې صرف خپل د فامیل نجونې یو 8 نفر نومونه ولیکم، او په هغه کور کې چې ما ته زما لیور هغه کور ما ته راکړی و چې زه صرف پکښې واوسېږم، په هغه کور کې دننه ما وویل زه دوی ته تعلیم شروع کوم، زه دوی ته درس ورکوم. زما سره هېڅ ډول امکانات نه و. کله چې ما دوی ته اسلامي تعلیمات شروع وکړه، او دوی ته مې آداب معاشره درس شروع ورکړه، او دوی ته مې د دغه مسایلو سره سره هم ما دوی ته په کورنۍ کې د ژوند کولو طریقه، او په یو اجتماع کې د ژوند کولو طریقه، او د هغې سره الفبې مې هم دوی ته شروع وکړه. د شپې مې په ډېر مشکل سره په سفید کاغذ باندې دوی ته الف و ب لیکل، او بیا راتلم دوی ته مې تدریسول. کله چې یوه هفته تېره شو، یوه هفته بعد نه د نجونو تعداد زیاد شو، د خلکو توجه ډېر زیاته شو، او ما وکولی شو چې خپل د دغه تدریس په طریقه باندې د خلکو رضایت حاصل کړم. ورځ په ورځ د دوی په نظافت کې، د دوی په کښېناستلو ولاړېدلو، او د دوی په هره د ژوند په هره حصه کې دوی تبدیلي او تغییرات لیدل خپل د نجونو په وجود. نو ځکه خلک علاقمندي ډېر زیاته. زما لیور بیا ما ته وویل چې نو زه تا ته یو خیمه درکوم. ما ته یو خیمه راکړه، او ما وکولی شوی چې په هغه خیمې کې دننه خپل تدریسي پروګرامونه تنظیم کړم. د خیمې په پردې باندې په اسپنې مې هغه الف بې لیکل په کاغذ کې مې لیکلی و، هغه مې ټینګول، او نجونو ته مې درس ورکول. ما وکولی شوی چې زیات نجونې تر دې خیمې تساق لاندې دوی ټوله کړم، او دوی ته تدریسي پروګرامونه شروع وکړم. د کورس تعداد تقریبا شل 15 نفر ته ورسېدل. ورځ په ورځ دا کار ادامه درلود، تعداد زیاتېدل. په درې کال کې ما وکولی شو چې 15 نجونې په دوه تایم کې درس ورکړم، او د هغې سره د کلي هلکان هم چې هغوی مکتب ته تلنه، او په ځینې مضامینو کې خصوصا ریاضي یا نور مضامین کې مشکلات درلود، هغوی هم حاضرېدل چې موږ ته لږ کومک وکړه. په 1996 کال کې چې کله د پر وزارت کمپ کې شوی وو هغه د زما د فعالیتونو خبر شوی وو هغه راغله زما کور بیا ما دوی ته وویل چې خیر دی زه خدا کار کولای نشم ځکه چې دا انجینې مې په ډېر مشکلات سره ټول کړي دي زه د دوی والدینو سره د دوی د قوم د مشرانو سره د دوی سره زه خبرې کوم چې کله دوی رضایت درلود زما کوم اعتراض نشته د انیسیار اسلام آباد د دفتر نه چې د وزارت دپاره څوک راغلی وو هغوی او کمیشنریت برای افغان مهاجرین دوی سواد آموزي کورسونه د مکتب په شکل باندې ارتقا وکړه چې د 1968 نیم کال نه تر نن ورځې پورې په ډېره کامیابي سره دا مخته ځي پانس کاله کېږي په اتم جماعت څخه د دې ځای نه انجونې فارغ کېږي او حالا تعلیم دپاره د پاکستان ځینې شهرونو ته یا د افغانستان ځینې ولایاتو ته ځي دا انجونې وکولی شي چې یعنې حالا تعلیم ته دسترسي ولري او هغه انجونې چې تر اتم جماعت پورې وویل او د هغې نه بعد دلته امکانات نه وو او دوی په کورونو کې کښېناستل دا ډېر یو بهترین مور په صفت باندې د یو بهترین تعلیم یافته مور په صفت باندې عرض وجود وکړ او په کورونو کې د خپل د کور ټول مسایل د خپل د کور ټول د ژوند ټوله طریقه یې چې دوی د مکتب نه زده کړې وو دوی خپل په کورو کې عملي وکړه په کمپ کې دننه نور مکتبونه 15 نور مکتبونه چې بند وو هغه هم خلک رضامندي اشکاره وکړه او یونیسیف دفتر ته حاضر شو چې موږ هم غواړو چې زموږ په خوا کې دا مکتبونه چې بند دي دا د نجونو په مخ باندې خلاص شي چې د یونیسیف دفتر زه د ننسن دی فوجي اواز 2015 کې ام نامزد وکړم 2013 کال کې ما ته دا جایزه په جنیو کې چې جنیوا شهر کې د ملل متحد د عالي دفتر د کمیشنریت څخه ما ته دا جایزه راکړل شو چې دغه جایزه تقریبا $1,000,000 نقدي جایزه درلود چې دغه پیسې څخه ما 80% په کمپ کې دننه ما مصرف کړه چې په دې 80% کې ما وکولی شوی چې د نجونو دپاره د نهم او لسم جماعت افتتاح وکړو اوس خوشبختانه دوی زموږ په مکتب کې د متوسطه څخه لیسې ته ارتقا کړې ده او نجونې نهم جماعت کې داخل شوي دي او په نهم کلاس کې دوی درس وایي
ستاسو په ښوونځي کې اوس مهال څومره نجونې زده کړې کوي او په دغو ټولو نجونو کې څومره افغانانې دي
زما پر دفتر کې چې نجونې سب دي 1,012 نجونې داخل شوي ده دا مکتب کې اوس فعلا 1,010 نجونې درس وایي په مکتب کې چې د دې نه صرف شپږ نجونې پاکستاني دي نور ټول افغانان دي اوس نهم او لسم جماعت هم جوړ شوي دي او ورسره باتري څه چینې باتري سامان دي هغه ټول اوس نجونو مهیا دي د هغې سره کمپیوټر معلمین د دوی دپاره هم راغلي دي او دوی ته کمپیوټر درس هم ورکوي
عقیله جانې آیا غواړئ چې په افغانستان کې د نن خپلو هڅو ته دوام ورکړئ ځکه ټول ژوند خو افغانان د باندې نسي اوسېدلی یو ورځ به بیرته افغانستان ته راځي نو تاسو فکر کوئ چې د په افغانستان کې د نن هم غواړئ خپل فعالیت ته دوام ورکړئ
زه چې هر مقام ته تللی یم په هر ځای کې زه د هر چا سره مې خبرې کړې دي د کوم فاونډیشنو سره چې ما خبرې کړې دي د هغه ټول سره ما دا خبرې کړې دي چې زه غواړم افغانستان کې خپل فعالیتونه زه ادامه ورکم زه غواړم چې په افغانستان کې هغه محروم خلکو ته چې د پاکستان او د ایران نه هغوی عودت کړي دي افغانستان ته راغلي دي تعلیم میسر نه دي هغوی نشي کولی تعلیم حاصل کړي نو زه غواړم چې هغه خلکو ته خدمت وکړم په دا آخر کې ما د افغانستان سفیر سره چې په اسلام آباد کې ملاقات وکړه او خپل مسایل مې ورته وویل او ما ورته وویل چې زه غواړم چې په افغانستان کې زه خدمت وکړم ان شاء الله ډیر کوشش کوم په دې کوشش کې يم چې ما ته دا ډول یو شرایط مهیا شي زه وکولای شم چې افغانستان ته لاړ شم
تاسو په مکتب کې کوم نصاب تدریس کیږي
زموږ نصاب د پاکستان د صوبه پنجاب نصاب دی یعنی نصاب تعلیمي مو افغاني نه دی زموږ ټول کتابونه اردو دي او ټول انجونې هغه نصاب وایي چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب کې ویل کیږي
مخکخه خزي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وپاڼه کې ازادي رادیو.com
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
جنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری نن د دالان پر فلکلوریک ارزښت او په افغاني ټولنه کې پر موجودیت غږیږو. آیا کله د دالان سیوري ته ناست یاست او یا هم په کورونو کې دالان لري؟
او هغه وایي یعنی ماته دومره مزه نه کړل کدا په کوټه کې پښی وي دومره خوند نه راکړل کالته
دالان په داسې ځای کې جوړوي هلته تازه هوا وي یا هوا چلور طرف او تخلاص وي.
دالان د افغاني ټولنې هغه فولکلوریک توک دی چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې رواج لري. د دالان تاریخ تر کوم رسی؟ په بیلابیلو سیمو کې جوړښت څه ډول دی او دالان څه فولکلوریک ارزښت لري؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به درته ځواب کړو. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې موږ د دالان نوم اخلو ورسره سم مو ذهن ته کلیواله فضا د خټو کورونه او د اوبو شنه منګي او په دالان کې پراته لرګین کټونه راځي. په تاریخ لحاظ لا هم یو شمیر دالانو نشته چې د یو شمیر شاهانو په نومونو پورې تړلې دي. د بیلګې په توګه د ارګ دالان چې د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی دی. ظاهر شاهی دالان چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې موجود دی او هم د هند په ډیلی کې د مغولو د شاهانو دالانو نه دی یادولو وړ دی. دا چې په پښتني ټولنه کې د دالان جوړښت څه ډول دی، دا پښتنه راته د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی ځوابوي.
دالان د کورونو په جوړولو کې یو خاصه خونه ده چې معمولا د مخې دیوال نه لري او په اوړي کې خلک په وک خونه کې کینی، ډوډۍ پکې خوري، ناسته پاسته کوي او دیوری لپاره آزاد هوا پکی وی دورځي نمر ورته راځي. نه په دې اساس د دالان په جوړولو کې خلک هڅه لري، لکه څنګه چې د ژمي لپاره توخانی جوړوي همداسې دیوری لپاره دوی دالان جوړوي.
د نوموړي په خبره چې دالان په هر سیمه کې ځانګړی جوړښت لري خو معمولا له لرګیو جوړیږي او په سر یې لوخي او واخ اچول کیږي. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی عبدالواجد واجد چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د دوی په سیمه کې دالان ځانګړی جوړښت لري.
دالان خو په خپل په یو ویلې کې خو څو کوټې وي، بیا د دې کوټو په څنګ کې یو دالان جوړېده پخوا او دا دالان کې بنه غړي وو. نو دا دالان ډېر محدود شوی دی، کوم چې ځکه د ژوند د پیشرفت سره یا د پرمختګ سره ټول مسایل تغییر خوري. نو هغه دالان زما اوس هم په یادېږي چې هغه منګه درلوده، کټۍ باندې ده مثلا، تبۍ باندې ده او میرمنې ورته ناستې دي، خویندې ورته ناستې دي، اولادونه ورته ناست دي او منګ هم دا ور لیدو ډیر خره تخکاره کې دا ډیر خ کار ورکو بیرون آزاد هوا ته. نو منګ ډیر خون راکو مزه کول رښتیم هغه په خوانې وخت او په خوانې ژوند زمنګ وسم را پیادې کی زوسم چې کله کله لاشم ز وایم بیرون ور بلکل چې مو وینم هغه په خوانې نغری وینم. په دې وختونو کې هم زتلې ما او تازه باور وکړ چې په مغه نغری کې مې وږي پاخه کړ ځان ته او هغه وږي یعنی ماته دومره مزه نه کړل کدا کوټه کې پښې وې دومره خوند نه راکول کالته چې راک.
دغه په خبره چې له دالان څخه یوازې په اوړي کې استفاده کیږي او اکثره وخت پکې خزیناستي وي. د خوست ولایت اوسیدونکو معصوم جان معصومی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې لا هم دالانونه موجود دي. دا چې له پخوا سره یې څه فرق دی هغه وایي.
پخوا به د دالانونه سلګ بیل بیل ول نغارای به ځانته او د کور په بل حصہ کې به تنور په بل چیرته او یعنی د کور په بل برخه کې به یو ځای نه. هم اوس خلک پوه شوي دي د تناره او د نغارې لپاره یو ځانته کوټه جوړوي چې دې ته موږ دالان ویلی شو او د کور ټول کارونه پخول لمدول خشتول دا ټول همدلته کېږي. نو خپله زمونږ کور کې د نورو کورو خپلوان دوستانو کورونه مو چې لیدلې هلته دالان چې دی ځان ته منظم جوړ شوی وي، تنور هم لري، نغاره هم لري، د لوښي مینځلو ځان ته ځای لري او الماری هم لري چې هلته سامان کېږدي او ډېر شیان لري، یعنی منظم یې جوړوي. نن سبا خلک پوهېږي که نه خپله په دغو کې د ښځو غونډه ډېره زیاته ده. زه خپله کله کور ته لاړ شم رخصت باندې اتمن دوه ورځو کې یو ځل دالان ته ځم چې شی پخوي وږی شم که نه پوښتنه یې کوم. نو دالان ته چې ورننوځم اوس وخت کې ژمی وي، لږ ګرم یې، نو خوند ترې اخلم ډېر، او که څه تیار یې خوراک هم پهغه کې کوم، نو زما لپاره ډېر جالب دی.
د ده په خبره چې معمولا په اطرافو کې دوه ډوله دالانونه جوړیږي چې یو یې په پاخه ډول جوړ شوی وي، سر یې په خټو لیو کېږي او یو شمېر یې یوازې په وښو او لوښو پوښل کېږي. د لوګر اوسیدونکی جاوید ستانکزی او د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیر بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تنورخانه په ژمي کې جوړیږي او دالان په اوړي کې.
یو دالان د یو تندرخانه ده، تندرخانه د ژمي لپاره استعمال کېږي او په هغه کې ډوډۍ پخېږي، او دالان چې د هغه د اوړي لپاره استعمال کېږي ځکه په ګرمۍ کې نشي کولی اوسي هغه په تندرخانه کې ډوډۍ پخه کړي. دالان په داسې ځای کې جوړوي هلته تازه هوا وي، یا هوا څلور طرف ورته خلاص وي او هلته ډوډۍ کې پخه کړي تر څو د ګرمۍ احساس ونه کړي. ځینې خلک چې دي هغه دالان چې جوړوي چپرې ورته جوړوي او پای درې مثلا ځنګلونو پاچې ځکه چې هغه ورته سوری سي هغه ځای سي دوی ډوډۍ پخوي هغه باندې ورته سوری سي، او ځینې کسان سري اتاقونه جوړوي او دوه یا یو طرف خلاص پرېږدي چې هغه ته هوا راشي او هغه ګرمي چې پکې دي هغه طریق نه لري شي، او بعضې کسان چپرې جوړوي څلور طرف خلاص وي هغه له دغه اتاق نه بهتر دی ځکه چې هغه کې څلور طرف هوا ځي او راځي، هلته دومره د ګرمۍ احساس نه کېږي.
دالان عموما د کوټو مخو ته داسې یو برنډه شکل غوندې هغه لري، او تندورخانه هغه ځایونو کې جوړیږي کوم ځایونو کې چې هوا یخه وي، لکه سپین غر ته مونږ د زاویې په نامه یوه سیمه لرو، هغه سپین غر ته ډېره نږدې ده، په هغه کې واورې ووري، نو هغو چې دی تندورخانه جوړوي. بیا دغه تندورخانه په داسې شکل باندې دو جوړوي چې کله په دې تنور کې اور بلوي د دې تنور نه داسې یو پایپ غوندې تیریږي د کوټې لاندې، دلته هم داسې یو په اندازه یو خالیګاه موجوده وي. د دې خالیګا د موجودیت په اساس باندې چې کله دا تاو دلته وشي، چون دا خاوره ده او خاوره چې د حرارت د وخت لپاره ساتي، که یخ هم وساتل شي نو هغسې هغه ځان سره ساتي، او د حرارت په وجه باندې چې دی د پاس د کوټې هغه د ګرم ساتل کېږي.
د کابل اوسیدونکی اول ګل کوچی وایي چې هغه کوچیان چې کله په یو ځای کې دهنشین شوي وي هغوی ځانګړي دالانونه جوړوي.
دالان خو سې جوړیږي په کوټه کې په سیسټم جوړیږي، بیا تنور ته موږ یو سیسټم جوړو، چر چاپیر خښتې ولګو، تنور کې کېدو، بیا چاخوا ورسره ډکه کړو، بس تنور شي. د یو لورې خلاصې د اوړي د زمي چې دودې وځي او پیزي پیاچي له پاسه د تنور مطابق باندې پورته یو جای سورای کړکۍ اندازه پرېږدي پورته دود تر وځي.
د ده په خبره هغه کوچیان چې په اوړي او ژمي کې ځایونه بدلوي، نو هغوی دالانونه نه بلکې څپرې جوړوي. د لغمان اوسیدونکی حکیم خان بیا وایي چې اوس هم کله د دالان نوم واوري نو سم له واره یې منګی کټوي او نغره ذهن ته راشي.
اصلا موږ د لغمان یو، کنه په لغمان کې پخوا کورونو کې یو دالان موږ درلوده، دالان کې بیا نغری ول اور به پکې واشول، هغه دګدان ورته زموږ د لغمان خلک وایي، بعد خلک ورته نغری وایي، کټوي مټوي دا شان به پې بارول چای او ډوډۍ دا به پکې پخې کو، او تنورخانه بیا لکته نه جلا و، تنورخانه کې خلګای خپرېمانه پکې واخه ماخه لرګي سمالي او وشه ډوډۍ پکې پخې، هر شی هغه خپل خوان ځان ته لري. نو په لغمان کې یا زموږ په کلیوالي ژوند کې هم دالان ځان ته یو ډېر ښه آرام دیره غوندې و، هلته به ناس خصوصا د ژمي په موسم کې چې اور به بلېده چای مې یا ډوډۍ تیارېده ښه ګرم به وته.
د زیاتوي چې اوس هم کله ناکله یوازې او یوازې د دالان د خوب لپاره په اوړي کې لغمان ته ځي. د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا وایي چې دالان پر ولسی ادب هم اغیز خیندلی او په بیلابیلو ولسی نظمیه چوکاټونو کې یادونه شوې ده.
او دالان حتی په ولسی ادبیاتو کې هم ستایل شوی، یوه د ناوی د ودېدلو سندره ده، وایي چې تر مخه مو دالان دی ناوی مکړه ارمانونه ورا دي ټوله ښه زلمیان دي. نو په دې اساس دالان یوه ښه د علاقې وړ ودانۍ ده چې خلک توجه ورته کوي او ارزښت ورکوي او د اوړي ورځې ښې په خوښیو خوشحالۍ پکې تېروي.
د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر بیا وایي چې شاعران ځکه په خپلو شعرونو کې دا ډول څیزونه یادوي چې د کلیوال ژوند رنګ پکې پروت دی
هغه نغاره او هغه دالان او هغه سوپه مونږ ورته ویلې او دا چې را په یادیږي اډی تر څنګه نغاره وو یعنی هغه ژوند واقعا طبیعي وو آرام ژوند سرل دی چې ښه رفال او ژوند او موټر ولې هغه سکون او اطمینان هغه واقعا د مونږ په دې بډا ژوند کې د خاري ژوند رفا ژوند کې مونږ نه لیدل کېږي نو ځکه دا شاعران او عارفان او لیکوالان او کیسه لیکونکي او هغه څوک چې فولکلور ته ډیره توجه لري هغه د دې ټکی ته ډیر زیات توجه لري او ډیر زیات ترجیح ورکوي په داسې یو محیط کې لکه دالان په شانت یو محیط کې دوی هغه خپل آرامي او هغه د ذهن او د فکر چین او سکون او اطمینان او راحت پیدا کوي عرفان کتابونو کې په تصوف او عرفان کې همداسې راغلي دي نه صوفیانو د خپل چلې او د اطمینان او د مراقبې لپاره استفاده کړې ده او ناشتي اول ته خپل مراقبه کړي دا ټول یو رقم عاطفي بڼه لري ډیر زیات ځکه دا یو طبیعي ژوند او په طبیعي ژوند کې تبه انسانان راحت وي
دی وایي چې دا ډول جوړښتونه باید په ویډیوي شکل ثبت شي او هم پرې څېړنه وشي تر څو د راتلونکي نسل لپاره معلومات پاتې شي
درنو اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده